پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستان اگزام تاسو ازادي رادیو اوري وخت په افغانستان کې د غرمي دولس بجې شوې په دغه غرمنی خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري خبريږي اوري د سمنګان ولایت نوی والی عبد اللطیف ابراهیمی نن په خپل دنده پیل وکړ. همدارس په سوریه کې د څلیرشتو ساعتونو په جریان کې د اته نوي کسانو د وژل کېدو په اړه هم تاسو ته رپورټ لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه نوریاس نوري اوروي.
پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د سمنګان لپاره نوی ټاکل شوی والی عبد اللطیف ابراهیمی نن رسمن په کار پایل وکړ. ایرانی چارواکي وایي په تهران کې درې پولیس د مسلمانانو د یوې صوفي ډلو له پلویانو سره د نښتو په ترڅ کې وژل شوي. د سوریې په ختیځ ښار غوطه کې د دولتي پوځي ځواکونو او د هغو متحدانو په بریدونو کې د زیاتوالي له کبله یوازې په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې لږ تر لږه اته نوي کسان وژل شوي، چې شل ماشومان وو. د خبرونو تفصیل. د سمنګان لپاره نوی ټاکل شوی والی عبد اللطیف ابراهیمی نن رسمن په کار پیل وکړ. د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال د راپور له مخې ښاغلی ابراهیمی د امنیتي ځواکونو په حضور کې د جمهوري ریاست د عامه اړیکو د دفتر او د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې لخوا چې د سمنګان لرې کړی شوی والی عبدالکریم خدام هم پکې حضور درلود، رسمن د سمنګانو د نوي والی په توګه معرفي او نن یې په کار پیل وکړ.
دفتر پالیسی عامه ریاست جمهوری و ارگان های محلی و با حضور داشت والی قبلی سمنگان آقای عبدالکریم خدام به معرفی گرفته شده و رسما کارش را امروز آغاز کرد.
مجیب الرحمن حبیب زید ازادی رادیو سیمه ایز خبریال: عبدالکریم خدام چې درې ورځې وړاندې د ولسمشرۍ لخوا له دغه مقامه لرې کړی شوی و، د ولسمشر له فیصلې سره مخالفت کړی او هغه غیر عادلانه بللی او ویلي و چې د جمعیت اسلامي ګوند مشرتابه او د نورو مشرانو لارښوونې ته انتظار باسي. د هغو راپورونو په اړه چې ویل کېدل ښایي ولسمشرۍ د سمنګان د لرې کړی شوي والي د لرې کېدو لپاره له قوې کار واخلي. د بغلان د ولایتي شورا یو شمېر غړو تېره شپه په یوه خبري غونډه کې له ولسمشر اشرف غني څخه غوښتي وو چې د دې کار لپاره د بغلان ولایت له پوځي ځواکونو کار نه اخلي. دوی ویلي وو چې ولسمشر د دې ولایت پوځي او ملکي چارواکو ته د تیارسۍ امر کړی دی. د سمنګان لپاره لرې کړی شوی والي عبدالکریم خدام په داسې حال کې خپل دنده پرېږدي چې له دې مخکې عطا محمد نور د ولسمشرۍ پرېکړه نه ده منلې او ویلي چې تر اوسه دی برحاله والی دی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوري. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار په ریاض کې د سعودي عربستان د کورنیو چارو له وزیر سره ولیدل. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر ویاند وایي چې محمد حنیف اتمر او شهزاده عبدالعزیز بن سعود بن نایف بن عبدالعزیز د دوشنبې په ورځ پر بیلابیلو امنیتي مسایلو خبرې وکړې.
په دې لیدنه کې له ترکرۍ سره پر مبارزه د سولې
در این ملاقات روی مبارزه با دهشت افغانی، راه‌های آشتی و صلح، همکاری‌های دو جانبه امنیتی بین دو کشور، جلوگیری از تولید و قاچاق مواد مخدر و سایر مسائل، به خصوص فراهم آوری تسهیلات برای کارگران و تاجران افغان مقیم در عربستان سعودی گفتگوی مفصلی صورت گرفت.
ښاغلی اتمر د سعودي د شهزاده په بلنه د یکشنبې په ورځ هغې هیواد ته تللی دی. ټاکل شوی چې نوموړی به له نورو لوړپوړو سعودي چارواکو سره هم وګوري. د کندز پولیس وایي چې اووه کسان د بېلابېلو قضیو په تړاو نیولي دي. د کندز امنیې قمندانۍ ویان انعام الدین رحماني نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان د وسلوالو غلاو شکاو د خلکو د ټپي کولو په تورونو بندیان دي. ښاغلی رحماني زیاته کړه چې د نیول شویو کسانو دوسیې د پولیسو تر څېړنې لاندې دي او له بشپړېدو وروسته به عدلي او قضایي ادارو ته واستول شي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. ایرانی چارواکي وایي په تهران کې درې پولیس افسران د مسلمانانو د یوې صوفي ډلې له پلویانو سره د نښتو په ترڅ کې ووژل شول. د ایران رسمي رسنیو د پولیسو د ویاند سعید منتظر المهدي له قوله ویلي چې دغه پولیس افسران د یو بس په کارولو سره په بېرحمانه ډول وژل شوي دي. دوی وایي برید کوونکي نیول شوي دي. فارس خبري اژانس وایي په دې پېښ کې یو شمېر نور پولیس افسران ټپیان شوي او اوس په روغتون کې دي. راپورونه وایي دا پېښه وروسته له هغې وشوه چې د ګنابادي صوفي ډلې پلویان د دوی د ډلې نور غړو د نیولو په اعتراض راوتلی وو او پولیسو یې د خورولو لپاره اوښکې بهونکی انګاز وکاراو. په ټولنیزو رسنیو نتایج شوي ویډیوګانې ښیي چې د بلوا ضد پولیس پر سړکونو له دغو اعتراض کوونکو سره لاس او ګریوان دي. د سوریه په ختیځ ښار غوته کې د دولتي پوځي ځواکونو او د هغو د متحدانو په بریدونو کې د زیاتوالي له کبله یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې لږ تر لږه 90 کسان وژل شوي چې 40 ماشومان وو. د سوریه د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې ده پرون وویل چې په غوته کې په بمباریو د توغندیو په حملو او د هوان په ډزو کې پر 90 وژنو سربیره 470 نور کسان ټپیان شوي دي. د سوریه پوځ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د مشق له دې مخکې تل ویلي چې یوازې وسلوال مخالفین په نښه کوي. د سوریه دولتي رسنیو د دې وژنو په اړه وویل چې له غوطه څخه د پلازمینې دمشق پر لور یو توغندی وویشل شو چې په نتیجه کې یو ماشوم ووژل شو او اته نور ټپیان شول. د غوطه ختیځ چې ملګري ملتونه وایي شاوخوا 400,000 اوسیدونکي لري، له 2014 میلادي کال راهیسې د دولتي ځواکونو لخوا کلا بندی ده. او د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
مهم خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانه www.azadiradio.com باندې لوستلی شئ. وړاندې په دغې غرمنۍ خپرونه کې اورئ چې د سمنګان ولایت نوی والي عبداللطیف ابراهیمی نن په داسې حال کې په خپله دنده رسمن پیل وکړ چې د دغه ولایت لرې کړی شوي والي عبدالکریم خدام تر پرونه هم له خپلې دندې نه تیرېده. کارپوهان له دغه اقدامه هرکلی کوي.
دغه اجراءات چې وستوي دي په سمنګان کې، دغه اجراءات په نورو ولایتو کېږي، دا فقط قانوني اجراءات دي او د قانون تطبیق او پلي کېدل دا اساسي شرط دی.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي په هیواد کې د روانې جګړې د ختمولو او تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره خلک باید سره یو شي.
بیایم یک بار دیگه همطوری که افغانستان از اشغال نجات دادیم، همه با هم بسیچیم افغانستان از جنگ نجات بدیم.
په سوریه کې په تیرو 24 ساعتونو کې د دولتي ځواکونو او مخالفینو ترمنځ په نښتو کې څه باندې لږ تر لږه 90 کسان وژل شوي دي. د پروګرام په دویمه برخه کې به د روغتیا ژوند شتمنۍ خپرونه واورئ. ازادي راډیو ته غوښتل اوس هم راځو لومړی مطلب ته. د سمنګان ولایت نوی والی عبدالطیف ابراهیمی نن په خپل دنده پیل وکړ. پخوانی والی عبدالکریم خدام ویلی و چې له خپل دنده نه لري کیږي، خو سی منلې ده او د نوی والی د معرفي کېدو په مراسمو کې هم برخه درلودله. نسیم شفق د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه باندې تازه جزئیات راټول کړي دي. شفق صاحب مهرباني وکړئ.
سلام وړاندې کوم. بلې، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، د سمنګان نوی والی عبداللطیف ابراهیمی نن د غرمې مخکې په سمنګانو ولایت کې د والی په توګه په دنده پیل وکړ او خپل کار یې شروع کړ. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاندې منیرې یوسفزاده ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی ابراهیمی په داسې حال کې په خپل دنده پیل وکړ چې عبدالکریم خدام د سمنګان پخوانی والی هم هلته حضور درلود او دی ویل چې له کوم جنجال پرته نوی والی هلته خپل دنده پیل کړی ده. منیرې یوسفزاده په دې اړه ویل،
پس از چاشت امروز والی جدید سمنگان آقای ابراهیمی با حضور معین پلیسی ارگان‌های محل و والی اسبق آقای خدا رسما به مردم و مسئولین محلی معرفی شد و هیچ مشکلی ایجاد نشد و همه مردم و مسئولین محلی در ولایت سمنگان از یه تغییر تبدیل بسیار استقبال کردند.
باید وایم چه تر دیولان دی د سمنگان و پخوانی والی عبدالکریم خدام ویلی و چه دی بلخبل دندی تا هغه وقت لریکیگی چه د جمعیت گند د ته ووایي یا له ده څخه وغواړي. تر اوسه پورې جمعیت ګوند د نوي والي د معرفي کېدو په اړه څه نه دي ویلي یا کوم غبرګون نه دی ښودلی. البته تیر ماښام په بغلان ولایت کې د بغلان ولایتي شورا ویلي و چې کچیر د سمنګانو د نوی والی د معرفي کېدو په برخه کې ل زواک څخه حضور څخه استفاده کیږي دوی به مخالفت وکي. البته د ولایت د ولایتي شورا رئیس صفدر موسنی دا خبره او کړي وا او دغه راز دی ولایت د ولایتي شورا ځین نور غړو نو کلمې چې د منیر یوسف زاده څخه د نور والیانو په اړه پښتنه وکړه چې نوی معرفي شوی دی هغه ویل چې د نور والیان چې د کندوز او لوګر او لغمان او میدان وردګ لپاره دی دوی به هم د رواني اونۍ تر پای پورې معرفي کیږي. خو د خاغلی عطا محمد نور پاړه ویل چې د هغه پاړه هم خبري رواني دي او کدی سي په هغه هړم زر نتیجې ته سره ورسېږي.
مانه نه فقط په لنډه توګه کراته وي ځکه چې عبدالکریم خدام تر پرونه هم نه منله او څنګه وشو چې یو ځل خاغلی خدام د پریکړه ومنله د سیمې زورګانونو د سندي ویل شوی جزئیات سدي ته د تصمیمه
او پرسمی توګه په دې اړه تر اوسه سند ویل سی وی ولې زین داسې افواهات شته چې کېدای شي کومه معاملې شوی وي او کېدای شي خدام ته په مقابل کې کومه وظیفه ورکړي سی ولې تر اوسه پورې مرکزی حکومت په دې اړه هم سند ویلې خاغلی خدام هم سند ویلې او د جمعیت ګوند چې خدام ورپورې مربوط دی هم په دې اړه
اسکوټ سره مننه کوم. نسیم شفق چې د کابل استډیو د سمنګان د ولایت د نوی والی عبداللطیف ابراهیمی د کار د پایل پاړه باندې مختخبري وکړلې. عبداللطیف ابراهیمین په داسال کې خپل کار پیل کړ چې پخوانی والی عبد کریم خدام ویلی او لدند نه لري کېږي او تر هغه چې جمعیت اسلامي د ته په دې اړه څه ونه وایي دای په دندې پاتې وي. د سیاسي چارو له کارپو خغلی کبیر رنجبر سره رحمت الله افغان په دې اړه باندې مرکه کړې ده. له هغه لمړی د سمنګان د ولایت د نوی والی د دندې پیل او بل اخر په همدې موضوع باندې پوښتنه کړې ده. خدای چې دغه مرکه وورو
تصمیم د ولسمشر سوس عملی کیږي د خپل یو قانوني کار دی او خپل د اداره په چوکاټ د قانون کې دی د دې خکار سوی دی او فکر کوم چې دا رسې اقدامات په نورو ولایتونو کې هم بوسي ولې غل دي هم ماوین دی والی هم کوم تشویش خپل کوډله او عدم اطاعت کوم بل ولایت کې شاروانم دا کار کړی وي یعنی او تعداد افراد دغه شی د عدم اطاعت کار کړی او د ټول په مورد کې باید همدغه څه برخورد وشي په هغه حالت کې هغه نظم د ادارې بیرته مېسترازي او د فکر کوم چې هغه حیثیت د مرکزی دولت ساتل کیږي او د ټول مهم دی چې قانون تطبیق کیږي او قانونمند کیږي. اداره دا ډیره مهمه ده او دا کار باید حتما ادامه پیدا کړي او وشي.
په بلخ کې هم د تورته استونزه ده. حکومت باید څو کې د لپاره چې د بلخ د کوم نوې والی د جمهور لخوا معرفي شوی د ترسو الته پر رسمي توګه معرفي سي.
زه فکر کوم چې هم دا شی یو پلان باید وي دا چې بیا خپل والی شه د بلخ سره قناه سلمان شي د دې په قسمت کې د افغانستان خلق قضاوت کوي مګر قانوني برخورد باید وشي. دا فکر کوم چې خپل د دې مرکزی دولت د اعتبار او حیثیت لپاره ډیره مهمه ده چې د ولسمشر احکام د قانون په چوکاټ کې حتما عملي شي او که هغه نه عملي کیږي نو دا د دې معنی لري چې مرکزی دولت خورا کمزوری دی او هم هغه انعکاس په خلکو کې ډیر منفي دی او هم پروژې د موږ د امنیتي ارګانونو د منفي اغیزه کوي او په دې باندې دې اټینر ما چې موږ د دولت مخالفین په دې خوشحالیږي او نور هم روږی اخلي. لاندې لپاره چې باید قانون تطبیق شي د خپل دغه اجراءات چې وستو دي په سمنګان کې دغه اجراءات په نور ولایت کې کیږي دا فقط قانوني اجراءات دي او د قانون تطبیق او پلي کېدل دا اساسي شرط دی یو دیموکراتیک نظام دی ولې دیموکراسي او دیموکراتیک نظام هغه اساسي ستنه د قانون حاکم.
د افغانستان د سیاسي چارو له کارپو خغلی کبیر رنجبر سره مو مرکه واوریدله. هغه د سمنګان ولایت د نوی والی عبداللطیف ابراهیمی د دندې پیل د قانون حاکمیت او د قانون تطبیق وباله او ویل چې له دغه کار باید په نور ولایتونو کې هم کار وخستل شي او د خبره کې دغه کار په بلخ کې هم وشي دا به د قانون له حاکمیت او تطبیق پرته بل هیڅ هم نه وي.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکي د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
مننه چې ازادي رادیو ته غواګست. اوس هم د اقتصادي خبرونو د خبرولو وخت را رسیدلی دی. خان محمد سیند اقتصادي خبرونه جوړ کړي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د هیواد قانون خوندي کیږي. په هغه اعلامیه کې چې ولسمشری ماڼۍ په دې اړه خبره کړې راغلي چې جمهور رئیس تیر ورځ د بدخشان د ولایتي شورا له غړو سره په ناسته کې ویلي چې قانون او طبیعي منابع د افغانانو ملکیت دی او حکومت ژمن دی چې وی ساتي. په اعلامیه کې د جمهور رئیس په قول لیکل شوی چې حکومت د قانون او طبیعي منابع او خوندیتوب په پام کې نیولی، خو په دې برخه کې د خلکو همکاري هم ضروری ده. جمهور رئیس ویلی چې د هیواد له طبیعي منابعو څخه باید سمه ګټه پورته شي. په پام کې ده چې د ټاپي یا د افغانستان له لارې هندوستان او پاکستان ته د ترکمنستان د ګازو د لیږدولو د پروژې کارونه د جمعې په ورځ په هرات ولایت کې پیل شي. د دغه پروژې په پرانیستغونډه کې به د افغانستان، پاکستان، هندوستان او ترکمنستان لوړ پوړي چارواکي ګډون وکړي. د هرات د والی بیان جیلانی فرهاد ازادي رادیو ته وویل د دغه پروژې د پیلېدو لپاره تیاریان نیول شوی دی. افغان چارواکو پخوا تر دې ویلي چې په دغه پروژه کې به زرګونو افغانانو ته د کار زمینې برابرې شي او د پروژې له بشپړېدو سره به افغانستان هر کال شاوخوا 1500 میلیونه ډالره ترانزیتي حقوق ترلاسه کړي. او دا دی په کابل ښار کې د خوراکي موادو بیې د قزاقي وړو 150 کیلوي بوجۍ 1300 افغانۍ، د بوري 150 کیلوي بوجۍ 1600 افغانۍ، د وریجو 1.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1600 افغانۍ او سربېره پر دې 1 لیتر پټرول 650 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل 650 افغانۍ. او نن په کابل ښار کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ او 40 پوله، یو یورو 15 افغانۍ او 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 69 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومنه 14 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستانی کلدار 611 افغانۍ.
اقتصادی خبرونه هم د ازادي رادیو په ویب سایت www.azadiradio.com باندې لوستلی شي. اوس هم راځو یوې بهرنۍ موضوع ته. رپورټونه وایي د سوریې په ختیځ ښار غوطه کې د بشار اسد د پوځي ځواکونو او د هغه د متحدانو په بریدونو کې د زیاتوالي له کبله یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې لږ تر لږه 90 کسان وژل شوي چې 40 تنه ماشومان دي. په سوریې کې د ملکي تلفاتو د ډیرېدو خبر په داسې وخت کې خپور شوی چې څو ورځې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو یو وار بیا د بشار اسد پر رژیم تور پورې کړ چې د ملکي خلکو په سیمو کې په جګړو کې کیمیاوي وسلې استعمال کړې دي. فرشتې جلال زید د دې مسلې جزئیات راغونډ کړي او هم د اوس په سټوډیو کې دي. فرشتې، د سوریې په ختیځ ښار غوطه کې د ملکي تلفاتو په اړه ووایي او د ووایي چې دغه خلک څنګه وژل شوي دلته.
اوریدونکو ستړي مسې، د لکه څنګه چې تاول سفی الله په دمشق ښار په څنډه کې په پرته سیمه غوطه تل شرقیه کې وسلوالو کسانو لیوی خوا د غسیمه خلق پراکټو وشت دی. لبلی خوا د رپورټونو پر اساس ویل کیږي چې د بشار الاسد ځواکونو په د غسیمه کې بمباری کړې ده. رپورټونه وایي چې د پر د غسیمه باندې پراکټي حمله کې لپاره راهیسې یو تن ماشوم وژل شوی او تتن پکې زخمیان دي. خود سوریه د بشري حقوقو د څارنې ټولنې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي چې په د غسیمه کې د حکومتي ځواکونو او د هغوی د متحدانو لوري په بمباریو کې او د هوان په دزو کې پر دې سربېره چې نږدې 100 تنه وژل شوي دي، 400 او 100 تنه زخمیان شوي دي. د سوریه پوسټ روسا په دې اړه څنډه ویلي خو دمشق تر دې مخکې رد کړی و چې دوی پر ملکي سیمو باندې بمباری کوي او تل پر مسلوالو باندې د دغه کارونو پلاور اچولي. د سوریه دولتي رسنیو په دې اړه ویلي چې له غوطه تل شرقي څخه د دمشق پر لور یو توغندای وروشتل شوی و. د غوطه تل شرقي سیمه کې چې ملګری ملتونه وایي 400 لکه اوسیدونکو لري وضعیت
د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله لا کنټرول د وټلو په حال کې د دغه سیمه له 2014 میلادي کال راهیسې د بشار لسد د امنیتي ځواکونو لخوا کلا کلا بند.
بله مننه. په نړیواله کچه په دې اړه چې په 13 ساعتونو کې اتنوي کسان وژل شوې دي په سوریه کې، بیا په یو وړه سیمه کې په دې اړه څه عکس لاملونه راغلي دي؟
روس خلا په غربي دولت هیوادونو کې ډیر وخت دی، نو وګورو چې د ورځې څه خبرې کیږي. خو د سوریه د بحران لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همکاري مشر فانوس ممتاز ویلي چې پرون ډیر زیات ملکی کسان ووجل او زخمیان شو. هغه ویلي چې په غوطه تر شرقيه کې وضعیت له کنټروله د وتلو په حال کې دی، او د پردواړو خواوې ژغ کړی دی چې د ملکی بیګنا خلکو وژلو ته باید خاتمه ورکړي او د غلړې باید بند شي. په ادلب او د دمشق څنډې ته په پرته سیمه غوطه تر شرقيه کې د غرستیو تلفاتو په اړه د خبرګونونو د نړیوالو خبرګونونو څخه مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په مسکو کې په عمومي ډول پر وضعیت خبرې وکړې او ویل چې په سیمه کې د اوربند د چنګولو لپاره هڅې لکه مثبت ځواب سره نه دي مخ شوي.
Выдвигаются призывы к сирийской правительственной армии.
Дэвайд Сурия да حکومت لا پاوزه غشتنه سوی چې تهاجمي عملیات بند کړی دی لپاره چې بشری مرستو رسولو ته وخت پیدا سي او وضعیت قرار سي. د یوې میاشتې وربند لپاره هڅې پیل شوې دي، خو لا نتیجې نه ورکړي. ستونزه دا ده چې په ادلب او د دمشق ختیځ لور ته په هغه سیمه کې چې غوته تر شرقي ورته ویل کیږي، د النصره جبهه د وسلوالو واکمنی ده. دا هغه ډله ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تروریستي ګروپ نومور باندې یې شي دی. ولا اخري خبر داتشي د امریکا متحده ایالاتو او یو شمېر نور غربي دولتونو د سوریه پر رژیم باندې تور پوری کړی چې په دغه سیمه کې سیمو کې د کلورین غاز په څیر وژونکي کیمیاوي وسلې مواد څخه د وسلې په توګه کار اخلي. په دغه پرونی پېښه کې د داسې کومې مسلې رپورت تر اوسه نه ورکړل شوی.
زیاته مننه کوم فرصت جلال دی چې د سوریه په غوته ښار کې د ملکی تلفاتو په اړه باندې جزئیات راکول. اتنه وکسان په 13 ساعت تونو کې په جنگ کې وژل شوې دي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د سولې عالی شورا وی په هیواد کې روانې جګړې د ختمولو او د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره د خلکو یووالی مهم دی. د دې شورا رئیس کریم خلیلی د خبرې نن سه‌شنبه په کابل کې د قومي او جهادي مشرانو او دولتي شوراګانو سره د سولې ملي او مشورتي کانفرنس کې وکړي. وصل وصال دغه کانفرنس تعقیب کړی او هم د اوس د کابل په سټوډیو کې د مهرباني وکړئ وصال صاحب.
من سترنګ زسب تاسو ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل، د افغانستان د سولې علي شورا په هیواد کې د رواني جګړې د پایتر سوالو او د تلپاتې سولې د ټینګښت په برخه کې ولسی ملاتړ او یووالی مهم بولی. د دې شورا رئیس کریم خلیلی نن په کابل کې د قومي او جهادي مشرانو دولتي شوراګانو سره د سولې ملي او مشورتي دوه ورځنی کانفرنس ته ویل چې کول سره یو موټی شونه کول شي چې هیواد له روان نورین او ستونزونه را بهر کړي. خغل خلیلی وایي سولې د ټول افغانانو یو ګډ اړتیا ده او د ټینګښت لپاره باید ټول په ګډه هڅه وکړي. سولا زموږ یو جدي اړتیا ده او په دې اړه باید ټول هڅه وکړو. قومي سپینګرو، د ولایتونو استادو او د جهاد دورې رهبرانو راځي یو ځل بیا لکه څنګه چې مو هیواد له يرغل نه وژغورو ټول سره یو ځای شو او هیواد له جګړې اور او وینې تویدنې نه وژغورو. خغل خلیلی وایي ترغې چې د سولې بهیر ولسین شي په هیواد کې د سولې هڅه ځای نه نیسي. د افغانستان د سولې علي شورا د رئیس په خبره یو شمېر کړیو د بهرنیو پلمسون هڅه وکړه چې د سولې علي شورا سبوتاژ او دغه بهیر له ناکامۍ سره مخ کړي، خو په خپل هڅو کې بریالي نشول. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د سولې بهیر د پرختیا او بریا لپاره د علماو، مدني ټولنو، ځوانانو، د قومي سپینګرو او جهادي مشرانو سره مشورتي ناست پیل
کړی. زیاته مننه کوم وصل وسال وخت کم دی، په بل پروګرام کې بیا تاسو ته راشو. اوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ د نن مطبوعاتو تبصره له حمید مومند اورو.
په کابل کې خبردونکو رسپانو نن بیا هم د ځنو والیانو د لری کولو په تړاو د ارګ او جامعت ګوند ترمنځ پر رامنځته شوې لانجې او د پاکستانی چارواکو د سرګندونو په اړه په پورته شو غبرګونونو بحثونه کړي دي. ویسا ورسپانې د ولسمشر له لورې د ځینو والیانو له ګوښه کولو وروسته د جمعیت ګوند او د ارګ ماڼۍ ترمنځ موجوده لانجو ته په اشاره حکومت ته خبرداری ورکړی دی. قسم دستي له ځینو ولایتونو سره د راولاړو شوو لانجو غم ونه خوړ نو د ډاکټر نجیب پیښه به پرې تکرار شي. ورسپانې لیکلې ده چې ولس د کابل او ولایتونو ترمنځ د اختلاف او بغاوت په منځ کې خپل راتلونکی ډېره تیاره ویني او حکومت ته پکار ده چې د ولس دغه اندېښنه لرې کړي. هیواد دولتي ورسپانې بیا د بلخ او سمنګانو د والیانو د ګوښه کولو په وړاندې د جمعیت ګوند دریځ د ملي ګټو قانون او هیوادنیو ارزښتونو په خلاف بللی او لیکلی دی چې جمعیت ګوند دا مخالفت داسې محل څرګند کړی دی چې نورو سیاسي ګوندونو له دوی پورې د تړلو والیانو د ګوښه کولو هرکلی کړی دی. ورسپانې په خپله سرلیکنه کې د بحث په دوام لیکلی دی چې ځینې کړۍ قانون، ملي حاکمیت او ملي ګټې ننګوي او د اداري اصلاحاتو او فساد پر ضد د مبارزې لپاره روانې هلې ځلې زیانمنوي. ورسپانې لیکي چې د ګوښه کړی شوو والیانو تر شا ولاړ ګوندونه په هیواد کې د ملي یووالي په خلاف په قومونو کې د کرکې او نفرت تخم شیندي چې د ورسپانې په وینا حکومت یې باید مخنیوی وکړي. ورسپانې دا ویره څرګنده کړې ده چې د دغو کړیو له خوا له رامنځته شوې حالت نه د هیواد تاریخي دښمن ګټه پورته کوي، هغه چې د افغان حکومت د مشرانو د ښه مدیریت له کبله اوس انزوا ته ټیل وهل شوی دی. خو ملي ارمان ورسپانې بیا لیکلی دی چې د جمعیت اسلامي ګوند په خپل یو بیان کې د ارګ له لورې د سمنګانو د والي له ګوښه کولو سره د خپل مخالفت تر څنګ ویلی دی چې ښاغلی خدام د ملي یووالي حکومت د رامنځته کولو هوکړې له مخې والي ټاکل شوی وو او د دې لپاره چې جمعیت ګوند د حکومت یو اړخ دی نو دا فرمان ردوي. د پاکستاني چارواکو د روسیو څرګندونو په اړه د افغان دفاعي چارواکو غبرګونونه بله مهمه مسله ده چې د کابل ورسپانو پرې بحثونه کړي دي. افغانستان ما ورسپانې لیکلی دی چې د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان د لوی درسیز دا څرګندونه چې د ترهګرو مرکزونه په افغانستان کې دي په کلک رد کړي او ویلي دی چې پاکستاني چارواکي د ترهګرو د موجودیت په اړه ثابت نظر نه لري. ورسپانې لیکلی دی چې د پاکستان د پوځ لوی درسیز جنرال قمر جاوید باجوا د مونیخ په امنیتي غونډه کې د وینا په محل ادعا کړې چې دوی القاعده، طالبان او جماعت الاحرار ته ماتې ورکړې، خو د افغانستان له لورې دوی ته ورپېښ ګواښونه لا هم پر خپل ځای دي. خو ورسپانه د جنرال باجوا د دغو ادعاو په اړه د افغانستان د دفاع وزارت د غبرګون راغستې ده چې ویلې دي د کوټې شورا، حقاني شبکه، القاعده او نورې ترهګرې ډلې په پاکستان کې دي.
اوس هم اسمت سروان تغوږدو چې یو جالب مطلب وایي.
ناسا د یوې داسې ترژخ چټکې الوتکې په جوړولو بوخته ده چې ژغ یې ټیټ وي خو سرعت یې په هر ساعت کې نږدې 1000 مایل وي. د انډیپندنت ورځپاڼې د راپور له مخې د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره یا ناسا د دې الوتکې چې په کوایر سوپرسونیک ټکنالوژۍ سمباله ده از میشت پیل کړی دی. د دې الوتکې سرعت به د کانکورد الوتکې دوه برابر وي. کانکورد هغه ترژخ چټکې الوتکې وي چې د لندن نیویارک او پاریس نیویارک ترمنځ تګ راتګ کوو، خو ژغ یې ډېر لوړ و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د بودیجې په وروستۍ مسوده کې ترژخ د چټکې مسافر وړونکې الوتکې د جوړېدو طرحه تایید کړې ده.
ستاسو له پیغامونو
افغان له زابل سره خرخیم څنګه چې ان شاء الله تعالی امید شته چې فزنه کال و هم د آبادی د خوشی او کالی ولې متاسفانه چې روس خو واور سره د خو له بده مرغه د خاک افغان ولایت او د غزنی سره تړل شوی لاغي مستد شوی او فکر ته نشي کېدای ملي هازه مرکزی او ولایتي ادارې زخمو یو خاصه چې دغه لارو ته یو توجه وکړي تر وو په معمولی ورښتنو په معمولی واور سره مستدې نشي. اوس خو واور هغه مونږ د چمتد نور د اما ترانسپورت ورباندې ماتل شوی متاسفانه چې دا لارې هغه مر خراب دي چې هیڅ توجه نه دوی ته په معمولی ورښتنو سره هم هغه مستدې او هغه کې مشکلات راټکی او د دې سیمې د خاکبان خلک راتګ نشي کولای. خاکبان د سولې سولې چې لري رسمور د خرایر ورباندې راغلي دي او خلکو ته مشکلات جوړیږي کده روزګان او د چوپان او د سنگی مارشی او د اجی او د جاغوري او د نالارې هم ټول خاکبان غلي دي. بل هغه دغه پیغام نشر کړي او مرکزی حکومت او ولایتي ادارې سره به ستاسو اداره یو بحث کوي چې السلام به احترام افغان خاکبان
د لوګر ولایت په ازر شریکي ورونه دا کوم سرک سیمنځ سوي دا د پښېدلو پیسې ورغلي وي
درنیم سوالا کر روپی ورغلی په درنیم سوالا کر روپو کې 15000 روپو کار نه سر را واری وری دلی د سالی ته مرکز پورې کلینیک ته سی اسپیټال ته په خو دې خې ته یې کور ډاکټر ما سن اسلای چې جریګانې ټولي روغ منګار شفای خلاص موږ د خصوند به بدل کې ټول نوړو مقامات ته داخله کوم چې پیدا سنت الکی وسلام
بلا السلام علیکم سیف لخوص لایز خبر کوم ز پچلاس او تر سیف اشرفانی احمدی باندې تخ کوم چې خوص د نوی کمانډان پر تک سره د خوص وزا ربل و ورز څخه د کنټرول لاندې راځي زله ولسمر ساحل کوم چې امنی کمانډان خوص کې مقرر شي ز تر ډیره مننه کوم ولسمر اشرف غنی څخه چې مونږ ته د شخص سره معرفي کو خوستا
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی دا د ازادي رادیو دریز نه دی
ازادي رادیو ته غواګیاست وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې نوریاس نوری سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي تر هغې وروسته به د ناجیې صافۍ په کوربتوب د روغتیا ژوند شتمني پروګرام وړاندې شي
د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکۍ اداره وایي چې د سمنګان لپاره نوي ټاکل شوی والی عبداللطیف ابراهیمی نن رسمن په کار پیل وکړ. د دې ادارې ویاندې منیره یوسف زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د سمنګان پخوانی والی عبدالکریم خدام چې درې ورځې وړاندې د ولسمشر د فیصلې له مخې له دندې لرې شوی و او له دغې پرېکړې سره یې مخالفت کړی و نن د نوي والي د معرفي په مراسمو کې په خپله حضور درلود. د افغانستان ملي امنیت د شورا سلاکار حنیف اتمر پر یاس کې د سعودي عربستان د کورنیو چارو له وزیر سره په هغه هیواد کې د میشتو افغان کارګرو او سوداګرو لپاره د اسانتیاو د برابرولو په ګډون پر یو لړ مهمو موضوعاتو خبرې وکړې. حنیف اتمر چې د سعودي د شاهزاده په بلنه د یکشنبې په ورځ هغه هیواد ته تللی ټاکل شوی چې له نورو لوړپوړو چارواکو سره هم د افغانستان او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر یو لړ موضوعاتو خبرې وکړي. ایرانی چارواکي وایي په تهران کې درې پولیس افسران د مسلمانانو د یوې صوفي ډلې له پلویانو سره د نښتو په ترڅ کې ووژل شول. د سوریې په ختیځ ښار غوطه کې د دولتي پوځي ځواکونو او د هغو د متحدانو په بریدونو کې د زیاتوالي له کبله یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې لږ تر لږه 90 کسان وژل شوي چې شلې ماشومانو. په جرمني کې عمومي نظر پوښتنه ښیي چې په دغه هیواد کې AFD ښي اړخه ګوند پر سوسیال ډیموکراتانو برلاسه شوی دی.
یا د ژوند شتمنی
السلام علیکم د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام ته خرغلې دوستانو ز ناجیه سپایم او خبرونه کې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر لطف الله توخی نن د بختورګو یا ګردو په ناروغي خبري کوي او مکتبه معلومات راکې هم دغه موضوع یو راپور چمتو شوی راپور ووري بیا راګرځو خبرونه ده. د پښتورګو دنده په بدن کې له وینې څخه د اضافي موادو بیلول او له بدن څخه خارجول دي. روغتي کارپوهان وایي ځینې لاملونه د ګردو د فعالیت خنډ ګرځي چې یو له دې لاملونو څخه د ګردې د تیګې پیدا کول دي. کچېرې په خپل وخت د دې ناروغۍ درملنه ونه شي کېدای شي ګردې هم له منځه یوسي. تر اوسه پورې د دې ناروغۍ د پیدا کېدو اصلي لامل نه دی څرګند خو ډاکټر پرویز اقبال وایي د پښتورګو د تیګو په پیدا کېدو کې بیلابیل فکتورونه وانډه لري چې تر ټولو مهمه د بدن د مایاتو کمښت خودل شوی.
د پښتورګو په تیګو کې محیط ډیر زیات رول لري. هغه منطقه چې په هغه کې هوا ګرمه وي خولې ډیر زیات وي او انسانان په کافي اندازه سره وبونس کې ادرار غلی شي کولای شي پاینده کې د تیګو د امسته کېدو لامل وګرځي. لبل په لاره د تیګو په جوړېدو کې د وټامین ډي زیات جوړېدل د کلسیم د زیات رسوب لامل ګرځي او په زمينه کې هغه کسان چې هغوی همیشه خولې تری بهي کې یا وګي ورتوي یا د لمر لاندې کار کوي یا په بټو کې کوي او همیشه خولې وي یا اشپزان دي یا هغه خوندې چې په اشپزخانو کې د غټو کورونو مسولیتونه په غاړه همیشه په ګرمۍ کې کارونه کوي خولې تری بهي کې په کافي اندازه باندې وبونه چې کولای شي چې په دې کې دغه ناروغي رامنځته شي. په زمين کې ارشاد هم د زین ناروغي پرامنځته کې دوه رول لري. په زمين کې زن ناروغی دی چې حتی د پښتورګو د تیګو لپاره زمینه مساعده ده، لکه هایپر پاراتایرایډیزم، د درقیا غدی یا هغه غوټه چې په ورمی کې موږ او تاسو لرو، د دې د زیات فعالیت لامل کول شي چې په دغه ناروغانو تیګ رامنځته شي. حتی هغه کسان چې په بستر باندې پراته دي او هغوی حرکت نشي کولی، دوی کې هم دا ناروغي رامنځته کیږي.
په دې ناروغۍ ځینې اخته کسان د لوبیا، نخوتو او مالګینو شیانو له خوړلو ډډه کوي، خو ډاکټران دا کار د روغتي کارپوهانو په مشورې پورې اړوند بولي. ډاکټران وایي د دې لپاره چې له دې ناروغۍ خوندي واوسي، په ځانګړې توګه د ګرمۍ په موسم کې ډیر مایعات واخلي او همیشه یو ډول خواړه مخوري. د ځای په ځای ناستې څخه مخنیوي او د ورزش تر سره کول هم د دې ناروغۍ په مخنیوي کې سره ونډه درلودلی شي.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
بیا هم دوستانو خرغلی خبرونه په ژوندۍ بڼه اوري، تاسې هم په خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0999215 او بل شمیره هم ده 0978225. ډاکټر صاحب، توخی به د خبرونې په سر کې موږ ته د بختورګو د ناروغۍ په اړه یو څه د تاریخچې په اړه هم معلومات راکړي، بیا به راځو نورو پوښتنو ته.
ګورده یو د حیاتی اعضاو څخه چې موږ په بدن کې تقریبا سلور ہے تر سلور زیات حیاتی اعضا لرو، مطلب دا کچرته دوی په مرز اخته کیږي یا پنشتون کې ژوند ګواخ سره مخامخ کیږي، یعنی دوی پنشتون کې ژوند زمونږ امکان نه لري. سیاول مونږ په حیاتی اعضاو کې اول دماغ لرو، کچرته زمونږ دماغ په مکروبانه اخته سي نو دا غي نرسته مونږ ته مختلف امراض پیدا کیږي، یا حتی که زمونږ دې حتی ورسیږو نو مونږ د مرګ سره مخامخ کیږو. دویم د حیاتی اعضاو څخه زمونږ قالب د زړه د چې هغه هم د هغې په نشتون کې یا د هغې د فعالیت په درېدو سره زمونږ ژوند خاتمه مومي او زمونږ ژوند د ګواښ سره مخامخ کیږي. په همدې ترتیب ځیګر هم زمونږ د حیاتی اعضاو څخه یو جز ده چې د هغې په معافت اخته کېدو سره د هغې په نشتون کې زمونږ ژوند د ګواښ سره مخامخ کیږي، حتی د هغې په نشتون کې زمونږ ژوند ناممکن ده. او د هغې درې څلورم زمونږ سي نن د موضوع بحث ده، ګردې. ګردې هم د زمونږ د حیاتی اعضاو څخه یو جز ده سي د الله جل جلاله زمونږ د پاره، یعنی د انسان ټول ژوند ته مونږ د سي فکر وکړو، ټول ژوند د الله طرفه مونږ ته یو نعمت ده. که زمونږ په یو نوک باندې درد دي او یا زمونږ نوک په درد اخته وي، نشتونی دا مونږ ته جنجال پېښولی سي. په همدې ترتیب ګردې الله پاک زمونږ د پاره یو ستر نعمت پیدا کړی سي. دا دوه جوړي لري او د دوی په شتون کې، د دوی په روغ ساتنه کې، یا که چېرته دروغي نو انسان به روغي. او کوم کسان چې د ګردو تکلیف لري یا د ګردو تکلیف تیر کړی وي، د ګردو ډیر خطرناک دردونه دي، اوس وروسته اما اسبابو باندې خبرې وکړو. دا دوه جوړی دي، سیدی دوی یو جوړه کوي، یعنی یو کني دوهمه د هغه سره همکاري کوي او زمونږ ژوند مخکزي. یعنی کچرته زمونږ ګردي تکلیف پیدا کی، حتی خبر جری ته ورسیږي، کچرته زمونږ یو ګرد نه نو دا بل ګرد د هغه سره همکاري کوي، ژوند مونږ تیرولې سو، یعنی یو ګرد هم کفایت کوي. رازو هغه ته امراض ته په امراض باندې به مثلا مفصل بحث وکړو. ګردې زمونږ په بدن کې کمی وظایف سره سي، په هغه باندې هم باید بحث وکړو. مخکې په هغه قربان بحث وکړو، د خبرونه په سر کې باندې بحث وکړو. وظایف د ګردې شي دي، کوم میتابولیزم، کوم شانس زمونږ په بدن کې حجرات په هغه باندې سلیل ساته میتابولیزم کیږي، دغه میتابولیزم په پای کې کوم اضافي مواد دي هغه د دغه وین د جریان په واسطه باندې راځي ګردو ته، په ګردو کې فلټر کیږي. یعنی په سلیل ساتو کې زمونږ ګردې تقریبا 180 لیتره مایعات، د ډیر مایعات دي، دا تصفیه کیږي د میتابولیزم په پای کې. دغه 180 لیتر مایع فلټر کیږي، سده څخه تقریبا 9% جذبيږي بیرته، سده مفید مواد دي. او یو فیصد دې څخه چې هغه د ادرار په شکل باندې هغه منګه اطرح کوو.
اوریدونکو دې د پښتون اخلو مهرباني وکړي لمړی هم ځان راو پیژنې.
نادیا صبح خیر، سلامونه و احترامات مو منه محترم ډاکټر سلطان، سلامونه ولوم کوم په بلادي وردګ باندې چک ولا سوالی نه
مننه
وردګ صاحب مهرباني په خیر علی
کورې دې محترم ډاکټر صاحب نام دا پښتنه د موږ یو مریض دی چې کله تور چای وچ کی دغه د ګردو مشکل درد ورته پیدا کوي، یو کله کلام نه وو کې دا کلام وخري ورته پیدا کوي، غیر د دغه نه چې استفاده ولا کو درد نه وي، صرف د دغه دغه شاو نه چې دا استفاده کوي د تور چای نه او د کلونه نو درد دې راځي او ته دا چې بایټ شپاخونی پوری بوزال ته بیا سیرو ورته پاستا کوو دا سه فوري مشکل ورته پیدا کوي، دا سه مشکل نه لري چې دایمه ګرده درد کو که په دغه یو متصل
ډیره زیاته مننه وردک صاحب ډاکټر صاحب معلومات درکې مهرباني ډاکټر صاحب.
صافی خور فضل هدی وردک سوال کړی او دی ویلی چې کله زموږ مریض کور کې ستور چای وسکي او کیله وخوري، دغه دواړه شیان زموږ په بدن کې لکه مخکې زموږ یادونه وکوله د دې امراض کله زیاتیږي د دې ورځ جواب ترازم، کله چې زموږ په بدن کې مایات کم سي، کله چې زموږ بدن کې مایات کم سي یا یو مریض په ډېر د ثقیل کارونه کې خصوصا د اوړي په موسم کې کله چې دوی کار کوي یا زموږ خویندې سپاش وسخانه کې یا تنور تر غاړې کار کوي دوی په بدن کې مایات کمیږي، چې کله د بدن کې مایات کم سلو نو د دوی ګردی هلته دغه وینه غلیزه کیږي، چې کله غلیزه سله نو موږ وایو چې هلته دغه مایات چې کم دي دغه اضافي مواد دا هلته ترسب کوي، چې همدغه ترسب یو وخت کې که دوامدار پاتې سي نو کیدی سي د ګردو کاڼي مونږ ته جوړ کړي. د ورور سوال وکړو چې زموږ په کور کې مریض د کله چې تور چای وسکي او همدارنګه کیله دغه دواړه غلیز خواړه دي، کله چې دوی چای وسکي خصوصا تور چای سب دي کې بعض سړي نه سوي دي چې دا خپل دغه رنګ ځینې طبیعي رنګ نه ده، دغه د چای تور رنګ څه ده کوم طبیعي رنګ نه ده، دې ته رنګ ورکول کیږي اصلا دا مواد چې دي دا نور دې ته رنګ ورکول کیږي، نو کله چې دوی چای وسکي دغه اضافي مواد چې کوم په چای کې دي دغه رنګ دغه ته په ګردو کې پاتې کیږي ترسب کوي او د دوی د ګردو هغه مایات څخه د نارمل مایات دا کمیږي، دغه مواد دلته ترسب کوي نو دوی ته د ګردو ګردي درنیږي او هلته دوی درد حس کوي، همدارنګه کیله هم په باندې ترتیب مونږ ویلې کېدی چې دوی مریض یو تکلیف لري که یو عادي شخص یا یو روغ شخص کیله وخوري کېدی چې نقص ورته پیدا نه کړي، همدارنګه په کیله کې دا داسې کلسیم زیات دي نو د دوی مریض کچې ته دوی یو ډاکټر سره مشوره وکړي او د دوی دغه مریض یو ځل د دوی ادرار مینه سي د ګردو مکمل چک وسي نو کېدی سي دوی مریض به دغه تکلیف لري، ځکه نور خلک کېله وخوري کېدی سي مشکل ته بيخني کې دوی مریض کېدی سي یو مشکل لري دغه دوه شنه باندې تاثیر کوي.
بل اوریدونکو ده منیر له غزنی نه مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
بلې منیر دی غزنی دی کور سره نن تاسو احترامات سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام مهرباني.
وختونه ډاکټر صاحب محترم دې ما دادا یو ځل د چا په ګردو کې څنګه پیدا شي هغه بیا دوايي سره یا عملیات تر کې سره وباسي نو دوم ځل بیا څنګه پیدا کیږي ګردو کې کرچ پیدا کیږي تر څو ورته وایو کو نو څه خل هغه دې دوم ځل بیا دې څنګه مخنیوي وکي او بل وختونه دا چې کله د ګردو سخت تکلیف د سخت درد لري انسان کوم وخت کې دا درد سم ویلې شي او کله چې درد خلص درد او تیر کې او کستان وي.
ښه مهرباني لکسه
مننه د منور ورور څخه د غزنی زنګ را وهلې دی ویل کچرته یو نفر د ګردی کانې نه شګه ولري او دا عملیات سي اینده کړه بیا پیدا سي بیا بچو کې او بل کړه د سخت درد په وخت کې به دوی سو کې اول بدراسو سي د ګردو تیګي منګه مخ کې ویل ارسيت په دې باندې په دې کې رول لري ارسيت په دې معنی سيزيني داس خلق دي سي دوی په ارسي ډول دي دوی ګردي سي دي اوګزليټ خاصيت لري دوی خپل کاني جوړي او کچرت داسې دوی دا تکلیفون لري او یو تصادفي ورته پیدا شوی وي او دوی عملیات کړی وي او کدي سروسته د تداوی څخه دوی دا کار دا مشکل پیدا نسی او کچرت دوی په ایرسی ډول سره دوی فامیل کې دوی مور پلار کاکا دوی دا مشکل لري نو دا یو قسم ایرسی غوندي غلري دوی ته باید ډاکټر مشوره ورکړي سه هغه شان لکه مخکې سم یادونه کېلا پالک د سیباز شان سی کلسیم لري نو دوی دا ګردی د دوی ګردی نه سکول سه دغه مواد په صحیح ډول سره اطراح کی نو دلته پاتې کیږي سکل پاتې سول د دوی ګردی بیا کانه جوړي بل سوال دا وسه د سخت درد په وخت کې باید سو کول سي مونږ ویل سه د ګردی که څوک د ګردو تکلیف لري او دغه درد ورته سخت پیدا کیږي صافی خور که یو څوک د ګردو تکلیف لري لکه مخکې څنګه د بعد شان یادونه وکوله کله چې دوی دغه شان دوی اوخري نو دوی ته دغه درد پیدا کیږي ولې پیدا کیږي د دوی په ګردو کې دغه مواد د دوی هغه اضافي مایعات جذبوي کله چې مایعات جذب سول هلته ګردې د ګردې د فعالیت په وخت کې درد حس کوي نو دوی کچرته دوی داسې خوراک کړی وي یا دوی خولی سوي وي او دین وروسته دوی د درد پیدا کیږي نو ښه طریقه ده ارزی کې خو پچکاری هم نه وي انجکشن هم نه وي نو دوی لپاره ښه مشوره ده سې دوی یو یا دوه حتی درې ګیلاسه اوبه وڅکي دوی کامل د درد ښه کیږي او هغې نه وروسته کچرته دوی سره قرار نسو د درد دوا دومره هغه دوا نه ده کولی سي دوی د درد په وخت کې پچکاري وکړي څه مشکل نه پیدا کوي
وعلیکم السلام ځان را وپېژنې ډېر وبخښئ چې تاسې لیکه کې منتظر پاتې شوئ وعلیکم السلام
یو سوال دا کچرته همزمان دواړه ګردی معوفه سي نو دی وخت کې باید څه وسي کدی سي امکان دی ولري کدی سي دواړه ګردی په همزمان وخت کې فیل سي یا ادمي کفایه رامنځته کی او یا یو پاین کچته پاین زمان دوړه ګردی د فعالیت څخه غورځيږي چون دا یو جرایي موضوع ده دوی دغه د ګردو فعالیت بیا دوی د ډایلیس په واسطه باندې سر ته رسیدي ګردو نارمل څه کومه وظیفه ده دا به ډایلیس سي او د پیوند په اړه دا سیول سوي دي چې همزمان که چېرته دواړه ګردي د کار ولوسي وغورځول سي او دوی ته پیوند کیږي نو څه مشکل نشته کې دي دواړه ګردي خو په عین زمان نه ځکه عین زمان ضرورت نشته که چېرته مونږ یو ګرده پیوند کوو او د هغې نه وروسته مونږ بل ګرده پیوند کوو اول خو دا سوال داسې یو تخنیکي غوندې سوال داسې فکر نه کوم تر څو داسې څوک پیدا شوي چې دوه ګردې د پیوند کړي یو ګرده مونږ ته مغه د یوې دواړو ګردو وظیفه مخکې وي نو ضرورت نشته چې دواړه ګردې مونږ که چېرته یو څوک داسې کولی غواړي چې دواړه ګردې پیل دي ادمې کفایه رامنځته شوې ده او غواړي دواړه ګردې پیوند کولی څه مشکل نشته ده او بل سوال داسې اوسې د شکر په اړه معلومات وته د ټایپ 1 او ټایپ 2 مونږ د شکر امراض د خپل د شکر په دوه برخو تقسیم کړی ده صافي خور ټایپ 1 خصوصا په د دیسکلین په کم عمر کې حتی په شلکلین په کم عمر کې یعنی دا د اطفال مرض ده په دې کې اطفال اکثر مبتلا کیږي سه د دوی سه پانکراس کې هغه حجرات چې د انسولین تولید په غاړه لري دوی په ولادي ډول سره یا وروسته د ولادت څخه په یو افتخته کې او د انسولین تولیدولای ټایپ 1 د اطفالو مرض ده او ټایپ 2 د غټانو یا د اولډ ایج هغه ده بیماری د مرض ده سدا اکثر د سلوخ کلنین په پورته عمر کې پیدا کیږي سدا مختلف فکتورونه په دې کې رول لري سي ارسيت په کې مهم رول لري هغه فامیل چې دوی په ارسي ډول سره کورنۍ د شکرې ناروغي لري دا په کې مهم لري لورول لري او اوبيسيټي چاغ په کې رول لري ډیر داسې هغه د سی په ټایپ 2 کې هغه رول لري. خو مهمه خبره په ټایپ 2 کې سی په غټ عمر کې په جګ عمر کې پیدا کیږي هغه ارسیت ده.
عبد الوهاب لنګرهار نه په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ.
عبد الوهاب د ګامیر ولس والی نه د لنګرهار د ولایت نه. ډاکټر صاحب ته سلامونه او سلامونه ورسته. سلامونه ورسته. دا د زغ په اړه کې پوښتنه کوم چې دا د سترس خانه مثلا لکه لیمو او مالټا او دغه سترس خاندان دغه چې د کلسیم اوگزالیټ په جذبولو کې مثلا رول لري، یعنی څوک چې ګردې تیږې لري دغه کلسیم د سترس خاندان میوې استعمالول ورته ګټه لري که نقصان. او همدا شین چای ما داسې د خلکو نه اورېدلي دي وایي چې شین چای هم څه نسه اوگزالیټ لري. او بل چې هغه کوم مواد دي اوگزالیټ لري مثلا غیر د دغه نه څه شی وو چې ډاکټر صاحب وویلو مون پالک او مثلا کیله او دا غیر نور مثلا لکه وریجې ځینې ډاکټران د وریجو په باره کښې دغه کوي چې وریجې هم نه دي ښې. بیا ځینې ډاکټران وایي چې نه وریجېدونه نه لري. بیا ځینې غټه غوښه کوي، بیا ځینې رومیان بندوي، بیا ځینې هګۍ بندوي.
په دې مسایلو به ډاکټر صاحب مفصل معلومات درکړي، مهرباني وکړئ. ډاکټر صاحب
عبدالوهاب رو د ننګرهار نه د کامې ولسوالۍ نه بعضې پوښتنې وکولې. فکر کوم د ده مشکل په دې کې اوس دغه شیان څه ده یاد کړل، دغه ټول کلسیم اوگزالیټ لري. لکه مونږ اول کیله مونږ وایو دا کلسیم اوگزالیټ لري. په چایو کې لکه چایو کې داسې مونږ کتنی کې به کلسیم اوگزالیټ نه چون دوی دغه مواد څه دي دغه لږ اضافي مواد د ځانه سره لکه یو اضافي رنګ د ځانه سره لري. په خوراکونو کې هګۍ رومیان وریجې غټه غوښه دا کلسیم دا ټول کلسیم اوگزالیټ لري چې دوی د ګردو په تکلیف کې یعنی د ګردو تکلیف تشدیدولی شي، حتی د کاڼو په جوړېدو کې مرسته کوي. ټول دغه شان سي ورور ویلې. بل سوال یې وکړ اوس د لیمو یا ترش شیان د دغو په د لمنځه وړلو کې د کمېدو کې څه مهم رول لري که نه. فکر کوم داسې خاص مهم رول نه لري، ځکه که چېرته دومره مهم رول لرلی نو خلک به ټول د لیمو نارنجان او دا شیان استعمال او دومره خاص رول پکې نه لري د کلسیم د اوگزالیټ په کمولو کې.
ډېره مننه دوستانو. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادي راډیو اورئ. ګردو ناروغۍ په اړه غږیږو. په خپرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر لطف الله توخي سره دی او زموږ پوښتنې ځوابوي. بل اورېدونکي ته ورځو، مهرباني وکړئ.
تاسو سلام ډاکټر صاحب، یو وختونه لرم چې زه ځوان د هلمند ولایت سنګین ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زه دغه پښتورګو تکلیف لرم، د هغه کوم وخت مطلب لوبیا وخورم یا مطلب
جواب دغه تکلیف پیدا سوی ده. دغه تکلیف اول دا د عمر د څومره ده او دغه تکلیف درته څونه وخت کې پیدا سوی ده؟
تکلیف تقریبا دوه کاله کېږي چې راته پیدا شوی دي. د دوه کالو کښې بیا ما دوا کړې ده په هلمند او کندهار کښې مې دوا کړې ده. خو هغه دوا داسې کېږي چې مطلب ډاکتر راته وایي چې دا د غدې کومه ډبره نشته او مطلب میکروب دي. نو میکروب خو دې دوا را کړي هغه درد څه وش کوي، خو بیا داسې خاص څومه ته دوا خلاصي بېرته هغه مشکل راته کېږي.
درد د دواړه طرف ته وي که یو طرف ته؟
ډېر مې چپه طرف درد کوي، خو چې بیا درد د شپې پرېږدم رستا طرف ملا مې هم درد ورسره کوي.
ښه، مننه ورور.
له تاسو مننه. خپرونې سره اوسئ. ډاکټر صاحب به تاسو ته معلومات درکړي، مهرباني وکړئ.
دی ورور د هلمن څخه اړیکه نیولې وه او ویلې چې دوه کاله په دې خوا د ګردو تکلیف لرم او یو سوال مانه پاتې سم چې ویلې وسې د تاسو امتیازو کې وینه څه وخت راځي د امتیازو نه مخکې راځي د امتیازو په منځ کې راځي یا د امتیازو نه وروسته راځي دغه ټول موږ ته یو تشخیص په ګوته کوي که چېرته د امتیازو نه مخکې راځي نو دا د اهلیل په ساحه کې دا مشکل ده او که چېرته وروسته د ګردو نه د امتیازو نه راځي نو دا هم موږ یو بل تشخیص ته بي او دی ورور له ځینې تداوی هم کړی ده کوم اشخاص چې دوی په تشو امتیازو کې وینه راځي او دوی تکلیف هم دوامدار وي اصلا دغه وینه خو مونږ هیماتوریا په طبي لحاظ ورته هیماتوریا وایو چې په تشو امتیازو کې وینه راځي دوی باید د سیو ډاکټر ته مراجعه وکړي چې اول دوی تش ادرار معاینه کړي چې دوی د وینې دغه رنګ سمره دی وینې د ار بي سي دغه د وینې حجرات پکې سمره دي او د وینې رنګ کیفیت څنګه ده او بل خبره ده چې دوی لپاره یو تلویزیونی معاینه هم ضرور ده کچې ته دوی په ګردو کې شګوي نو یو ځینی سبب چې د فیصدی زیاته خوله ده چې په تاسو امتیاز کې د هیموچوریا سبب چې دوی د اشخاص دوی د ګردو کانی لري نوخه خبره ده چې دوی کچرتالته دوی د خوخه ډاکټر نیوی به اعتماد ډاکټر نیوی کلی سي قندار تر سي مالته هلمند کې هم ډاکټر صاحبان ستاده دوی باید مکمل د ګردو چیک اپ وکړي او ځینې وخت کې دوامدار مکروبي حالت هم بایس د تیګ کې درې سي کې ورور وي سکنه سیمه معاینات کړي دي کې دي سي دوامدار معاینات موږ ورته ګلومیرولر نیکروسیس وي کې دي سي دغه دوامدار دي مکروب پاتې سي د دوی دغه ټیبیولونه کوم دي دغه نیکروزي حالت ته ځي چې نو نوسته بیا دغه بندش د ادرار اکثره دوی ته منسترازي ځکه چې ته دغه ټیبیولونه خپل سي په افتخته سي د دوی دغه خپل دا نیکروز واقع کیږي سکر نیکروز واقع سي د الستیکي خدا کم خاصيت دي د منځزي نو دوی ته بیا د درار یا د تشو میتازو بندش پیدا کیږي نو خبره ده سي او ډاکټر سره خصوصا د جراحي متخصص داخلي د متخصص سره نږدې مشوره وسي او د ګردو مکمل چیک اپ کوي
تاسو ډاکټر صاحب ته حکمل د خوش نصلمونه
وایم وعليكم السلام حکمل صاحب مهرباني
زما پښتنه د ډاکټر صاحب ته حداده چې زه خره ورځ شپږ مهال او د سحر په مهال د ورځې پر مهال زیات سماته به پښتور کو یا د دې تصیب نه یو به چې زیات سم پام په ژمی هم په وري
په ژمې وړي کې کچرته منګړي له بوس کو دا معلومه خبره ده سمنګه هغه مایات منګه د خلود لري نه زمنګ بدن کې مایات کمیږي نو منګه د مایات ضرورت پیدا کوو نو هر څوک په وړي کې زیاتې وبس کی او کچته څوک په ژمې کې ډېر وبس کی د ډېر وبس کله د ډېر درر کول د ډېر خوراک کول د منګ یو بل مرست طرف ته بي سي په تبي له هاس پولي ډيپسيا پولي یوريا پولي فاجا ورته وایي چې دغه د شکر د ناروغي یو مهم ساين دی مهم نه خیدا کچته یو څوک په هر موسم کې سي او خصوصا په ژمي کې که څوک ډيري وبس کی او بیا ډير تشناب ته ځي او ډير وګ کی نو دوی باید خپل شکر چکی او دوی شکر ناروغي طرف ته او نور نه ډيري وب خو د ګردو ته نقص نه کوي یعنی فائدہ کوي ورته او دغه ورو دغه یو تشخیص هم ځان لري فکر چې د سهار په نهار یو نږدې لابراتوار ته ورسي او خپل د ګردو چیک اپ دیو کوي او که چېرته د ګردو د بخنه واړه مده شکر د ناروغي معاینه دی وکي ګلوکوز د خپل چک کی کچته د ګلوکوز مشکلونه لري او دته د ولګ نه لري را کچته د وګی کی یو ته سمتیاز لري کینو د دایو د شک د شکر د ناروغي ور باندې کی او کدا نن به د تشویش نه کی و بخد انسان
د وبو د سکلو ټاکلی اندازه معلومه ده چې څومره باید نورمال وبو وصل شي
دا د بدن ضرورت ده صافي خور او کچرته نفر کار کوي منډه وهي سار ورزش کوي نو کې دي چې هغه په نسبت نور کسان او بډيري وسکي او کچرته سو ورزش نه کوي عادي ژوند لري خلیکیږي نه نو هغه ضرورت نه پیدا کوي ته څه خاص اندازې نه معلومه سي هو کچرته سو د ګردي تکلیف لري او دوی په تکلیف باندې اخته دي درد نه شکایت کوي نو سمره سي ډيري وبس کلی سي دا ورته ګټه کوي
پښتنه مې دا د ډاکټر صاحب نه یو سړی د ګردو تکلیف نه لري ګره
ښه
نو د دې څه چې مناسب بدل شي په څومره وخت کې او ماینه وو کې چې د تکلیف باندې څوک احسان نه شي د یو لار ستور ته چې ماینه ته کې په وخت او کله نه ده
بل پختنه خن لریم دا یو پختنه ده تاسو ډیر مننه مهرباني ډاکټر صاحب
ورور سوال کړو د لوګر نه وای کچور چیرته اوسوک د ګردی تکلیف نه ری پسمره وخت کې باید یو ځان معنی وکي منګه وای چې د ګردو تکلیف دا معنی سی اوسوک د خپل د ګردو نه د پازابي د خوراک نه روسته پازابي بعضی خوراک سمه مخ کې دا ونه کوله درند خوراکونه کې د تکلیف کې خود خاتمه به ضرور د خپل معنی وکي او که سوګ تکلیف نه لري او په ځان باندې شک نه ده او د ویسې معنی کوم خو خبر ځان وای نه کی په کال کې یو دفعه به ټول مکمل انسان کې چرته وسه کیږي مکمل چکاپ وکي تر څو ځکه چې دا ګردی ځدی امراض دا سی دي سی هغه تر ډیره وخت پورې انسان هغه حس کولای نسی. یو مشکل د ګردو کې دغه کچرته یو څوک د ګردو تکلیف لري تر څو پورې دا هغه حتی ونه رسیږي تر څو د ګردی تخریب سي د دې ګردې تخریب شي روسته د هیڅ کیسې ما اصلا د تکلیف ته مخکې پیدا شوی ده خدای وخت کې هیڅ نه کو نو ښه خبره ده چې په کال کې و د انسان خپل د ګردو چکاپ وکي.
مننه دوستانو خبرونه هم همدغلته پای ته رسیږي. یادونه کو چې په خبرونه کې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر لطف الله توخی سره و چې زموږ پوښتنې ځواب ولې ډاکټر صاحب یو نړۍ مننه لتاسی اوریدونکو هم ډیر زیاته مننه کوو د ازادي رادیو نور خبرونه هم مهیروي زمنګ د خدای پامن
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.